افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د یک شنبه ورځ ده، د چنګاښ سرطان ولسمه د جولای میاشتې 8. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې په پام کې ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو پر ستونزو له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. د خبرونه په خبرونو پیلو. د قحطۍ د اټکل یو نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ خطر سته. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې اړوندې د قحطۍ د خبرداری شبکې په یو راپور کې چې پرون خپور سو ویلي، وروستیو سیلابونو چې د دوامداري وچکالي نښه ده او د لویو اقتصادي فعالیتونو د نشتوالي له وجې خلک له خوړو او اویدو بې برخې دي. په راپور کې یادونه سوې چې د افغانستان په شمال ختیځو، شمالي او جنوبي سیمو کې شای خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. نوموړي اداره اټکل کوي چې د دې قحطۍ اغیز شای په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لس ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي چې نن به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتا درون باران وسی چې کچه باید اټکل له مخې د 1500 میلی مترو پورې وي. د ادارې همدارس د سالنګونو په ګډون د هیواد په یو شمیر شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی سیمو کې د سختو بادونو چې چټکواله به په ساعت کې د 580 کیلومترو ترمنځ وي او ورسره د دوړو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو سرپرست حکومت په قانونو او پر شولم وزارت او نورو وزارتونو او ادارو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا پر خپل اکسپانه د طالبانو د لوی مشر هیبت الله خونزاده یو فرمان خپور کړ چې له مخې د افغانستان بانک پخوانی سرپرست رئیس ملا هدایت الله بدری د شهاب الدین دلاور پر ځای د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر او ښاغلی دلاور د سترې میاشتې د ریاست د سرپرست په توګه ګمارل سیوي. دغه ورځ د افغانستان بانک پخوانی مرستیال د افغانستان بانک د سرپرست رئیس په توګه ټاکل سوی. په عین حال کې د سترې میاشتې مخکنی سرپرست مرستیال ملا نور الدین ترابي د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې د سرپرست او د سترې میاشتې پخوانی سرپرست رئیس متی الله خالص د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د سرپرست په توګه په دنده ګمارل سوي دي. د صنعت او سوداګرۍ او د اطلاعات او فرهنګ په وزارت او یو شمېر نورو ادارو کې هم د معینانو او مرستیالانو په کچه نوې ټاکنې سوي، خو اکثر کسان پخواني چارواکي دي چې له یوې دندې څخه پر بله یوه ګمارل سوي دي. د تاجکستان ولسمشر وایي د افغانستان، تاجکستان او چین د دهلیز په اوږدو کې د سړک او ریل ګاډي د رغولو لپاره باید عملی اقدامات پیل سي. د آذربایجان ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې امام علي رحمان په دوشنبه کې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبری غونډه کې وویل چې د دې هیواد د کلایي، خماب، ونچ او روشن ولسوالیو په اوږدو کې د سرحدي سړک رغونه به له چین سره د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او ترکیې د ترانزیتي دهلیز له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. ښاغلی رحمان زیاته کړه چې په دې سرحدي دهلیز کې د سړک او اورګاډي پټلۍ رغونه به په سیمه کې د اتصالاتو او سوداګرۍ له پراختیا سره مرسته وکړي. د چین او تاجکستان ولسمشرانو د یوه کمربند یوې لارې د نوښت په چوکاټ کې د دواړو هیوادونو د همکاري پر دوام هم خوشی څرګنده کړه. حماس ډلې د سرتیرو او نارینهو په ګډون د اسرایلي برمته سویو د خوشی کولو د پایل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز ومانه. ویل سوي دغه یرغمل سوي کسان به د هغې موافقې چې په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره ده تر لومړي پړاو 14 ورځې وروسته خوشی کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یو لوړ رتبه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، د شنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. حماس ډله له خپلې هغې غوښتنې تر شا سوې چې لومړی یې له اسرایل غوښتي وو د موافقې تر لاسلیک مخکې د دایمي اوربند ژمنه وکړي. یوه فلسطیني چارواکي چې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالو هڅو خبر وو ویلي چې که اسرائیل ومني د رغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا وړاندیز شای د یوې موافقې چوکاټ ته زمینه برابره کړي چې په مرسته یې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ نه میاشتنۍ جګړه ختمه سي. د د اوکرين چارواکي وای پرون شنبه د دغه هیواد پر یو جنوبي سیمه د روسي د توپونو په ډزو درې ملکيان وژل سیوی. چارواکو ویلي چې دوه مړي پرون سهار ل یو نړیدل کور تر لاسه سیوی. د جنوبي سیمه خرسون والی الکساندر پروکودین ویلي ماشام مهال د توپونو په ډزو بل کس د خرسون د جنوب په یو کلی کې وژل سو. روچت خبري اجانس خبر ورکړی چې دغه ادعاوی په بې پري ډول نسی تاییدولی. د اروپا د ملتونو جام د 2023 نه دی کال د لوبو په لړۍ کې تیر شپه انګلستان سویس ته ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته ووت. دا دوې لوبډلې تیر شپه د جرمني په دوسلدورف ښار کې سره مخامخ شوې. دواړو لوبډلو په قانوني او اضافي وخت کې لوبه ونه ګټله، خو د پنالټي په شوټونو کې انګلستان د دریو په وړاندې په 5 ګولونو ګټونکی سو او نیمه پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. د اتو غړو لوبډلو په پړاو کې بله لوبه تیره شپه د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د ترکیې او هالنډ ترمنځ وه. دغه لوبه 2-1 په وړاندې د هالنډ په بریا سره پای ته ورسېده او په دې توګه هالنډ نیمه پایلوبې ته ووت. د اروپا د ملتونو جام لوبې د څلورویشت لوبډلو په ګډون د جون له 14 څخه د جرمني په 10 شهرونو کې پیل سوي دي او د جولای تر 14 به دوام وکړي. د روسیې د پهلواني فدراسیون وایي د روسیې 10 تنه پهلوانان چې د پاریس په اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکول سوې وه په دې اولمپیکي لوبو کې له ګډون څخه ډډه کوي، ځکه ځینې مخکښ روسي پهلوانان له هغې ډلې عبدالرشید سادلایف چې د سرو زرو دوه مډالونه لري او د 2023 میلادي کال د پهلوانی اتل زایور بیگ سایداکوف د لوبو له فهرست څخه حذف سیوی. د روسي د پهلوانی فدراسیون پرون ویل چې د اولمپیک لوبو ته د لوبغاړو د غوره کولو په اړه د اولمپیک نړیوال کمیټه اصل ورته د منلو وړ نه دی. د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د اولمپیک نړیوال کمیټه د روسي او بیلاروس ورزشکارانو ته اجازه ورکړه چې د پاریس په اولمپیک کې د خپلواک لوبغاړو په توګه له ملي بیرغ او ملي سرودونو څخه پرته ګډون وکړي. دوی ته به همداراز د اجازه هم نیوي چې د لوبو د پرانیستونکو مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په تیره یوه لسیزه کې روسیا لومړی د ډوپینګ د تورونو او ورپسې د 2022 میلادي کال د فبروري پر 24 پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له کبله له انزوا سره مخامخه ده. پام کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. په پاکستان کې اوس مهال د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغان کډوال دیره دي. د یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی به د افغان کډوالو له استازو سره هم وګوري. تفصیل له احمد تکلنا.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی نن پاکستان ته ځي څو له پاکستاني چارواکو او افغان کډوالو سره په دې اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی د ښاغلي ګراندی د لیدنو کتنو په اړه بیګا ازادۍ راډیو ته وویل
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر سره درې ورځې په دورې په پاکستان ته راځي او دوی به دلته کې په پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره ملاقات کوي او دلته کې به دوی د افغان کډوالو سره هم لیدل کتل کوي او دوی به د حکومت سره د حکومتي چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې کوم مشکلات دي هغه باندې به دلته خبره کوي.
لدې مخکې پاکستانی چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویلې و چې ګراندې بلومړی د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور ته چې ډیری افغان کډوال پکې میشتي ولاړ شي او وروسته پلازمینه اسلام آباد ته. په پاکستان کې د ډیری افغان کډوالو کره شمېر نه دی معلوم، خو د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر له 3 میلیونو اوړي چې له دې ډلې څخه کم 1.5 میلیون د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري او 1.3 میلیون نور ثبت نه دي. خو په عین حال کې د پاکستان حکومت وایي چې د اتولکو په شاوخوا کې نور افغانان د افغانستان د طبیعت په نوم کارتونه لري چې پاکستان د افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام په غوښتنه ورکړي وو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شوې و روانه ده. پرون بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړ چې د روانې چنګاښ میاشتې د 10 او 15 نیټې ترمنځ له پاکستان او ایران څخه د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک او همدارس د نیمروز د وریخمو او د هرات د اسلام کلا بندرونو للارې نږدې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ځینو لانجو سبب هم شوې ده. پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت چې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره مخامخ دی وایي په لوی شمیر د افغان کډوالو د ایستلو لپاره اوس چمتو نه دی. خو پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پاکستان په نامنیو کې د افغان کډوالو لاس دی او باید ټول وایستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تیرې اونۍ په پیل کې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړې شوې غونډې ته وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 100,000 افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. ډیری د افغانان نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي دي. ښاغلی دورانی پر هغو هیوادونو چې د دې افغانانو د منلو ژمنې یې کړې دي غږ وکړ چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
د بریتانیا نوی صدر اعظم رواندا ته د کډوالو د لیږلو طرحه لغوه کړه. د هغه طرحه و چې لمخې به هغه کډوال چې بریتانیا ته رسیدل افریقایي هیواد رواندا ته استول کېدل. په دې لړ کې د افغانانو په ګډون ګڼ شمېر کډوال رواندا ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ و. د احمد تکل په راپور کې به ووري چې بریتانیا ته نوی تللي افغان کډوال د بریتانیا د نوی صدر اعظم د پریکړې په اړه څه وایي.
د برتانیا نوی صدر اعظم کایر سٹارمر د صدر اعظم په توګه د کار په لومړی ورځ له برتانیا څخه افریقایي هیواد رواندا ته د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړه. د برتانیا په کارګر ګوند کې سرچینو ټلګراف رسپانې ته ویل دي چې د شوې ژمنې لمخې کدا ګوند انتخابات وګټي نو له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه عملاً مړه شوې ده. په لندن کې ډیره د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام په خوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج وایي چې د نوی صدر اعظم دا اقدام تر اوسه د یوې ژمنې په حد کې دی خو کېدای شي چې عملی شي.
د ژمنه کړې په کمپاین کې چې کډوال په انګلستان کې دوی دغه بهیر چې به دوی رواندا ته لیږلی وای دا ژمنه وکړه چې زه دا نه لیږم. خو دا د ژمنه د پروسیجر لري چې پارلمان ته ځي دواړه مجلسونه یا جرګې به دا پاسوي چې بیا به نو د پلی کولو مرحلې ته ځي. په دې وادو کې چې معمولا په کمپاین کې څو ژمنه کوي هغه بیا کوي دا وسترېږي او زه تغییرات او اصلاحات راولي.
ډیر افغان کډوال چې له سختو لارو یې ځانونه برتانیا ته رسولي دي او لا هم د خپلو دوسیو نتیجې ته سترګې په لاره دي. د ښاغلي سٹارمر د پریکړې هرکلی کوي. جنرال محمود سمیم د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال د کندوز د ملي امنیت رئیس له همدې ډلې کډوالو دی.
هغه افغانان چې په برتانیا کې ژوند کوي خپل د اسنادو منتظر دي او کوم فامیلونه چې ترېنه جلا دي په افغانستان کې پاتې دي د حکومت څخه مدته تقاضا ده چې خپل وادي پر ځای کې کوم وادي چې په انتخابات کې کړی وي هغه وادي ټوله پر ځای کې او د افغانان کوم منتظر سوي دي په دې پخوانی حکومت کې منتظر سوي دي نو دوی سره همکاري او مرسته وکړي.
د ټلګراف رسپانې د راپور لمخې کایر سٹارمر په خپل انتخاباتي مناظره کې هم افغانستان ته د غیر قانوني افغان کډوالو د ستنولو احتمال رد کړی وو. له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لومړی د محافظه کار ګوند صدر اعظم بوریس جانسن وړاندې کړې وه او وروسته بیا د لیز ټروس او ورپسې د ریشی سناک حکومتونو هم ټینګار پرې کاوه. د وروستیو رسمي ارقامو لمخې د روان کال د مارچ میاشتې تر پایه په برتانیا کې شاوخوا 100,000 ناقانونه کډوال د خپلو اړوندو دوسیو یا کیسونو په اړه لومړنیو پریکړو ته سترګې په لاره دي. تمه ده چې د دې کډوالو مسله به د برتانیا د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې وي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د فار دلته د ځاغ فورته کول اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي نو دغه د ملاتیر باید د ملاد تیر په شکل باندې د وطن د ودی لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو دی ځوان خبري واوري دی چې ویل لګان ستوندو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غاګ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کېدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندې. د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر دی.